کولای شئ د دې خبرونو تفصیل تاسو ته رادیو پر وای پنه هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام او مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته ورسو او نيزو پروګرامونو ته سپورتي خبرونه به له وصل وصل څخه وور
د سپورت ورځنۍ هنداره
د تکواندو په نړیواله درجه بندۍ کې یو شمېر افغان لوبغاړو مخکې والا ترلاسه کړی ده. د تکواندو نړیوال ویب سایټ ورلد ټی کی ډی د بیلابیلو هیوادونو د تکواندو د نږدې 2000 لوبغاړو نوې درجه بندۍ اعلان کړې چې څو افغان لوبغاړي هم پکې شامل دي. افغان لوبغاړی رامیش حسینی په 80 کیلوګرام وزن کې یو تایم مقام، احمد بخشي په 35 کیلوګرام وزن کې درې نویم مقام، حسین لطیفی په 35 کیلوګرام وزن کې 204 مقام، نثار احمد عبدالرحیمزی په 80 کیلوګرام وزن کې 206 مقام او احمد سیر خلقی بیا په 104 کیلوګرام وزن کې 206 مقام خپل کړی دی. د تکواندو په نوې نړیواله درجه بندۍ کې په 85 کیلوګرام وزن کې کوریایي لوبغاړي دای هونلی لومړی مقام ګټلی، په 80 کیلوګرام وزن کې روسی لوبغاړی میکسیم کرماټوف لومړی مقام لري او په 85 کیلوګرام وزن کې بیا تای هون کیم لومړی مقام لري. په کابل کې د مرکز زون د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ وشوې. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی ازاد راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت څخه 22 لوبغاړو په دریو پړاوونو کې د یو بل پوړاندې سیالۍ وکړې چې په پایله کې شپږ غوره سرې د مرکز زون د لوبډلې لپاره غوره شوې. د ښاغلي فاروقی د معلوماتو له مخې همایون شجاعي د 528 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی، محمود الحق د 529 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دویم او عبدالناصر بیا د 538 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم مقام خپل کړ. د بولینګ فدراسیون رئیس وایي ټاکل شوی ډیر ژر د مرکزون د خزینه لوبغاړو د ټاکلو په هدف هم سیالۍ ترسره کړي. او د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. نیوزیلند د لوبې پچه ګټلې او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. ټاکل شوی چې د دغه سیالیو دوهمه نیمه پایلوبه د آسټرالیا او انګلستان ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 11 نیټه د انګلستان په برمنګهم کې وشي. د 2019 کال نړیوال جام سیالیو پایلوبه بیا د همدغو څلورو لوبغاړو له منځه د دوو ګټونکو لوبغاړو ترمنځ د جولای په 14 نیټه په لندن کې کیږي.
اوس ور ورسېدی اونیزو پروګرامونه ته دوستانو لکه څنګه چې موږ منه کړې وه د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ به لومړی خپور سي او ورپسې بل تفریح پروګرام لرو د ګوړې اچار. راځئ په ګډه وورو
نیمه نړۍ.
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
په سلامونو مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په نیمه نړۍ خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې نجونې د کور د بېشمېره مسؤلیتونو له کبله د واده له حقه محرومېږي. دا دې کار پایلې څه کېدلی شي او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو مناسبې د حل لارې کومې دي؟
آینده به څنګه کېږي؟ طبعاً همیشه فکر کوم او تشویش مې دي.
ورونه مې یوازې د خپل ښځو مصرف علاوه کوي.
بعض وخت هغه میندې باید موږ درک کړو. سرپرست نه لري، ماش
ژور خپګان پیدا کوي، تعصبونه او تنگ نظری ډیری حسادت پیدا.
په افغانستان کې یو شمېر نجونې د کور د اقتصادي وضعیت او یا د مور پلار خویندو او ورونو د ساتنې له کبله تر ډیره د پلار په کور ناستې وي چې زیاتره وخت د واده کولو له حق هم محرومې شي. خو دغه چاره د دې نجونو په ژوند څه اغېز پرې باسي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د یوې افغان حقوق پوه او د بشري حقونو له فعالې سره مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ.
هر انجلی چې د ځوانۍ پړاو ته رسیږي خامخا یې د خپل راتلونکي ژوند ملګري په اړه ځینې خیالونه لیدلي وي او هغه تصویر یې ځان ته جوړ کړی وي چې راتلونکی خاوند یې باید ولري. خو په افغانستان کې کورنۍ داسې تنظیم شوي چې نارینه په ډېر راحته د خپل واده په اړه نظر څرګندولی شي او له خپلې کورنۍ سره په دې اړه خبرې هم ورته عادي چاره ښکاري. خو نجونې باید تل په دغه مسأله کې غلي وي. که کوم نجلۍ د خپل واده په اړه خبرې وکړي نو ټول هغې ته په بده سترګه ګوري او د نجلۍ دغه چلند شرم، آر او ننګ بولي. له همدې کبله زیاتره وخت هغه نجونې چې د کور مشرانې وي یا تر واده مخکې ښه عاید ولري او کورنۍ په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي نو د هغې د واده شرعي او قانوني حق ته پام نه کیږي او ډېر کله دا احساس ورکول کیږي چې ګواکې باید د واده په اړه کله هم خپل نظر څرګند نه کړي. کله کله د کورنیو دغه کړنې د دې سبب شي چې د نجلۍ د ځوانۍ عمر د پلار په کور تیر شي او کله چې یې په ویښتو کې سپین ولګي نو بیا څوک له هغې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي. یوه له همدغو نجونو څخه 38 کلنه زکیه ده چې د کور مسؤلیتونه او د خویندو ورونو پالنې دې ته اړه کړه چې د خپل واده له حقه تېره شي او خپل ټول عمر د ورونو، خویندو، مور او پلار په خدمت کولو کې تیر کړي. دا وایي نه غواړي په دې عمر کې واده وکړي خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ښکاري.
خپل خویندو ورونو باندې تحصیل کوم او مور سره مې کومک کوم. حتی کله چې کور کې پیاز یا کچالو هم کم شي دې ته مې تشویش ډیر زیات وي چې دا به زه سره رقم بیته پوره کوم. حتی د شپې خوب نه راځي چې دا به زه څنګه پوره کوم. کوټه کې چې ته نه پاتې شم ژاړم دویمه داسې وضعیت دا به کله تغییر کوي. زیاتره وخت مور هم راته وایي چې ته باید واده ونه کړې په دې خاطر چې دا مسؤلیتونه به څنګه کیږي.
ویل کیږي چې نارینه او ښځینه دواړه له عاطفي اړخه په خپل ژوند کې داسې کس ته اړتیا لري چې د ژوند په هره چاره کې یې ملاتړ وکړي، ورسره ودرېږي او تر ټولو ښه همراز ورته پاتې شي چې دغه هیلې زیاتره وخت د ژوند په ملګري پورې تړلې وي. فاطمه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې وایي تر دېرشو زیات کلونه یې د مور خدمت او د کشرانو ورونو د تحصیل لپاره کار وکړ. خو د مور تر مړینې وروسته یې نه یوازې ورونه ورسره ناسم چلند کوي بلکې ورته ویل شوي که یې د هغې خونې په بدل کې چې پکې اوسېږي کرایه ورنه کړي نو له کوره به یې وشړي.
زه به 45 یا 55 کلنه یم. دغه کور کې چې اوسېږو له پلار نیکه راپاتې دی. خو ورونه مې راته وایي د دې لپاره چې ته زموږ په کور کې اوسېږې باید د یوه اتاق ټول مصارف او کرایه راکړې. د ټول کور د برق او اوبو بلونه هم باید زه پرې کړم. که دا کار ونه کړم نو ورونه مې راسره جنجال او شخړه کوي. د دې لپاره چې دواړه ورونه مې واړه وه ما واده ونه کړ، دوی مې وساتل. خو دوی دومره فکر نه کوي چې دې خور مې خپل ژوند زموږ لپاره تباه کړ. ډېر بې پروایي
ځینې وخت هغه ښځې چې په ځوانۍ کې د پلار کورنۍ زیاتره مسؤلیت یې په غاړه اخیستی اړې دي تر واده وروسته هم هغه غمونه وپالي چې تر واده مخکې ورد غاړې وو. 15 کلنه مهاجبین چې د خیاطۍ ماشین یې مخې ته پروت دی وایي د خیاطۍ له لارې د خپلو ماشومانو د مصارفو سره سره د پلارګنۍ کورنۍ هم چلوي. دا وایي مشران ورونه یې د پیغلو خویندو مصارف نه پرې کوي نو ځکه دا اړه ده تر واده وروسته تر نیمو شپو پورې د خلکو جامې وګنډي او دواړه کورنۍ پرې وساتي.
نو خیاطۍ لحاظ زه دا مصرفونه مخته وړم. د ورځې شپږ جوړم کېږي، 15 جوړم کېږي چې څومره وګنډم. مانه بغیر شپږ خویندې مې نورې دي، هغه مسؤلیت زه لرم. نو ورونه مې یوازې د خپل ښځو مصرف الا ورکې او اوس له خپله ډېره ستړې یم. کله مې ملا وخېږي نو زه وایم چې کاشکې ما سره په کور کې یو بل څوک وای چې ما سره یې کومک کړی وي، ما به د دومره مشکلات ویلې وای. کله کله مېړه هم دا خبرې راته وکړي، ته وایي چې که داسې ژوند ته وکړې زه به په تا بله ښځه وکړم.
خو ځینې ښځې په دې اندي چې میندې او پلرونه هم باید درک شي. د پروان اوسېدونکي ملالۍ وایي کله چې یوه مور په ډېرو سختیو خپل اولاد لویوي نو تمه ترې لري چې په بده ورځ یې لاس ونیسي.
بعضې وخت هغه میندې باید مونږ درک کړو په دې حساب باندې چې هغه د دې مشکلات لري، سرپرست نه لري، ماش نه لري، هغه مجبور دی تر څو چې دا بل ماشوم یا بل زوی یا بل هلک د دې په ځای باندې راشي خو حتماً هغه ځان سره ساتي.
له بل لوري یو شمېر کسان په دې نظر دي چې واده د هر چا شرعي او حقوقي حق دی، نو ځکه مایندې او پلرونه باید د خپل راحتۍ لپاره د لونو راتلونکی خراب نکړي. د پنځو اولادونو مور صفیه په همدې اړه وایي:
هغه جنې مخبل آینده لري، بغیر د هغې نه وراندارګان ته پاتې کیږي، اندرورګان ته ټول ته د پیشپای خور کیږي. نو میندې خویندې ته ټول ته زه ویم چې باید دا مشکل درد کړي، که نه خصوصا جنکۍ بیا خیر د فرق نه کوي، عمل ته خانه داماد د پاتې شي، خپل مقصد خپل ژوند په ښه توګه باندې خپل ژوند تیر کړي.
د خصوصي پوهنتون د ثقافت او اسلامي علوم استاد روح الله وایي: دا لوی ظلم دی چې د نجلۍ پلارګنۍ د کور د مصارفو او یا نورو ستونزو له کبله د هغې د واده په حق سترګې پټوي. د ښاغلي روح الله په خبره اسلام دا د کورنیو دنده بللې چې د خپلو لونو او زامنو لپاره د واده کولو زمینه برابره کړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې هدایت فرمایي: هر کله چې ستاسو کور ته خاصګاري په باره یا داسې کس راضي شي، هغه دین او هغه اخلاق تاسو ته پسند دي، تاسو هغه مرد کوي. توجیه شرعي نه دی چې من لورګانې وعده تا آماده نکو زکه چی دی ماش لاری و ما تا دغا دی آیدات سود رسی.
خو دیر کله هغه نجونی چه تر دیره د پلار پا کور ناستی وی لروحی و روانی ستونزو هم سرشتکه وی. پا هم دیاره ده خوانی و روزنی پوهنتون دار و پوهنی ده برخی استاد پوهن مل شرف و دی نظیمی وی:
متاسفانه پا اوکت محال که اغا روانی اسی جور خبگان پیدا کهی، تعصبون و تنگ نظری دیری، حسادت پیدا کهی، پا یو دوال پا کلولو که اخلال رازی، خوب خرابی او پا طوله که دی دوی اری که اغا دوال چی باید سالمی او خوگی لمنزی.
خغلی عظیمی پا دی نظر دی که دا پاخه عمر لرون که کسانو لپاره دولت مرستونونه یا دا سیزای جور کری چه دوی پا که وسطل شی او دا کورنه غریه پا وقفه دوال لیدو تا ورشی، نو دا به دی سبب شی چه دا هیچا دا واده حق تره ونخستل شی. د دې په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې د حل لارې هم شته چې باید کورنۍ او د ټولنې وګړي په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې دوه د حل لارې لرو: یو دا چې هر ځوان او هر جلی چې دا اوس ځوانان دي، پیغلې دي، هلکان دي، یا یودونه کړي، کوزدې کړي، دوی باید د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي، ځکه چې هر څوک بالاخره زړبودۍ ته ځي. د دغه منګ او د دغه سن په اړه باید موږ فکر وکړو. د خپل معاش کمه برخه وسپمو ترڅو په لسو پنځلسو کلونو کې موږ کولی شو چې د خپلې زړبودۍ سرمایه راسره یي. دویم، زه باور لرم چې دولت مسؤلیت لري بالاخره چې د خپلو وګړو او د خپلو خلکو لپاره سرپرست پاتې سي. د دغه سرپرستۍ لپاره تر ټولو ښه کار چې زما په نظر مرسته کوي، سي هغه د لویانو یا د بوډاګانو لپاره ځینې خونې یا کورونه دي چې په نوره نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې او په غربي هیوادونو کې سته. دغه کورونه د دې لامل ګرځي چې دوی یو ډول سره